ستړي مشهیدا مشال ریډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری اسحاق اميري نه کې هلي او سلامونه مننه. د دې خبري غړې د سر موضوع په کورمکی رواني هاغن ختی دي چې تر دا مهال پکې د وجل شو کسانو شمیره درې وتی او تر رسیدلې. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنیو سیمیز مطالب را سره هم شته. د کورمه حال به نیخ پنی غدر کو خو ړومبې خبرونه ګلمبې د مشال خبرونو سرټکی په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د نومبر 22 نه پروانو خطو کې د وجل شو شمیر دریو او یاتا رسیدل. د بلوچستان اسمبلی په یو منظور کړي قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې په پاکستان تحریک انصاف دی بندیز ولګول شي. د اوکراین په بیخ بنا د روس د تازه حملې له وجې تر یو میلیون زیات وګړي له برېښنا بې برخې شوي دي. مشال د خبرونو تفصیل په کورمکی د شیا او سنیانو ترمنځ د نومبر 22 نه پروانو خطو کې د وجل شو شمیر درې او بیا تر رسیدل. په پاره چنار کې د شیاګانو د ځای تنظیم انجمن حسینی اغړی نواب حسین نن مشال لري توول چې تیر شپه د جولامای چار دیوال او ټالو کونج په سیمو کې سلور نور کسان وجل شوی. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی و چې شیا او سنی مشران پر دربندې ورسره سلا شوی دي، خو پر هغه سربیره د کورمی په ځینو سیمو کې فرقه ایزین ختی دوام لري. په کورمکین ختی د نومبر پر یو اجتماع د مسافر وړونکو موټرو پر کاروان هغه وسوال برید راهی سي پیل شوی چې شاوخوا 50 تنه پکې وجل شوی وو. چارواکي او ځای مشران وایي چې په دې ډول په هغه برید او هغه راوښتو روانون خطو کې د وجل شو مجموعي شمیر شاوخوا یو سل درويشتو تنو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د حکومت ملاتړ لرونکو مشرانو ویلي دي چې نن په سیمه کې د اوربند عملی کولو هڅه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په ځل کې د دایمي سولې او امنیت هڅو ته دوام ورکوي. د بلوچستان اسمبلی په یو منظور کړي قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې پر پاکستان تحریک انصاف دی بندیز ولګول شي. دا قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسا د نومبر پر 28 نیټه د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړ. نوموړي وویل چې د پاکستان پوستل په ملک کې د امنیت په خاطر قرباني ورکړې دي او د په وینا تحریک انصاف د پوز بدنامولو هڅه کوي. خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د دې قرارداد غندنه وکړه او زیاته کړه چې کنن پر تحریک انصاف بندیز ولګید نو دا کار بیا له نورو ګوندونو سره هم کېدای شي. د نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس غونډې ته په وینا کې وویل
یہ قرارداد پاکستان کے آئندہ نسلوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔
قرارداد پاکستان راتوں کی نسل اغیزمن کے والے سی، لیکن کنن تاسو پی ٹی آئی بندیز لگوئی نو سبابا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ ہم ڈاڈول بندیزونا لگے دلے سی۔
پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پر بھی یہ درخت ہے۔
د تحریک انصاف لخوا د بلوچستان اسمبلی د قرارداد په اړه غبرګون مخه ته نه دی راغلی. دا له هغه وروسته ده چې تحریک انصاف د وفاقي حکومت له اجازې پرته د احتجاج لپاره د اسلام آباد حساسې سیمې ډي چوک ته داخل شو. ورسره د یاد ګوند د غړو امنیتي ځواکونو ترمنځ په مبینه خطو کې دواړو خواو ته مرګ جوړه واوخته. د خیبر پختونخوا د مومندو په امبار کې په 14 کې یو ماشوم وجل شوی او شپږ تنه جوبل دي. د مومندو د پولیسو یو چارواکي چې رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نن مخ خبرو په شرط مشال لیډیو ته ویلي دي چې په خبرون ماسخوتن شاوخوا 9 بجې د چارګولې کلی په یو کور کې شوی. د په وینا په دې 14 کې د یوې کورنۍ غړو ته مرګ جوبل اوریدلې ده. دی وایي چې د هغه کورنۍ غړو داوه کړې چې وسلوالو یې کور ته بم غورځولې دی، خو پولیس چارواکي زیاتوي چې د پیښې څرنګوالي په اړه پلټنې کوي. د پیخی زمواری لاچا نده منلی. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن یو دل بیا پر امنیتی داری یا اسٹیبلشمنت طور پوری کرده ده چه پسی ایسی چارو کی لاس وحنه کوی. نوموړي پرون د سند په سکر کې د خپل ګوند لوري د سند باب الاسلام په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسټابلیشمنت او د شخصي ګټو غوښتونکو سیاستوالو د ناسمو تګلارو خرابې واکمنۍ له وجې په پاکستان کې وضعیت خراب دی. د په وینا له همدې کبله د خلکو وینې بهیږي، حقونه یې غصبېږي، د ولسون وسایل غلا کېږي. نوموړي یو ځل بیا وویل چې سخت کال د فروری پر اتمه شوي انتخابات یې نه منلي ول او نه یې مني. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د انتخاباتو په نتیجه کې جوړ پارلمان د ولس د غوښتنو ښکارندوی نه کوي. اورسته خبر دا چې اوکرين وای په روس کې دننه د تیلو یو ګودام او یو هوایی دفاعي رادار په نخښه کړی دی. د روس په اوس په یو بیان کې ویلي چې نن سهار وختي د روس په روستوف سیمه کې د اطلس په نامه د تیلو دا ګودام او هوایی دفاعي رادار په نخښه کړی. په ټولو رسنو کې په خبرې شوی بیان کې ویل شوی چې د اطلس د روس د هغو پوځي صنعتي ودانیو برخه ده چې پوسته پټرولیم مصنوعات انتقالوي. د روس او اوکرين ترمنځ پر یو بل په بریدونو کې دا زیاتوالی تر هغې وړاندې راغلی چې د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په پیل کې واک سنبالوي. د یادونې وړ ده چې د اوکراین او روس په جګړه کې امریکا د اوکراین تر څنګ ولاړه ده. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د دې خبري غړی خبرونو مدرته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې مهم مطالب به هم واورئ. په کورمه کې د روانو حالاتو په اړه باندې به حال نیخ پنی غووري. خو دا چې په کورمه کې کمی جرګي وشي په هغه جرګو کې کم ضمانتونه یا جرمانی وشي نو د هغه په اړه یو ځای مشروعي
لکه چې اوس یو کس باندې جرمانه رااله مثال 12 کروڑ د 15 کروڑ دغه د کومونو جرمانه وي چې هغه پیراله هغه نه خشتلې کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف یو غړی وایي چې په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال یې سولیدل
زه قسمیو مې چې زما مخې ته کم خلک لګیدل دي په خوده قسم چې دا غي اسلحه نه و صرف او صرف د خان زنده‌باد نارې باندې خلک وشتلې دي.
په کوهاټ کې په زریس مکو باندې خلکو هاوسینګ سوسایټي جوړې کړې دي. د زراعت د محکمې یو مشر وای
او دا یو کاروبار جوړ شو په دې کمپرومایز کېږي نو پیداوار زما په حساب سره 40% د امروتو کم شوه دي د دې سوسایټیانو د وجې.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړای ده او زه ستاسو قربا مجید بابر یم او په روانه خبرونه کې څنګه چې تاسو ورید د سر موضوع د کورمه پاړه باندې د زمونږ همکار طارق اورغزی د محل د ټلیفون د لارې راغلی دی او په کورمه کې روانو خطو او د غلط چې کوم شخړه دا کړکېچ دی په هغه د نظر ساتي. طارق ستړی مشي لومبه خدا چې نن تاسو د وینا مطابق چې سحر مو ویلو چې کې دې شي په سیمه کې اوربند وشي نو اوربند شوه دي.
ډېر مننه خوشاله اوسې. دا د کورمه په د کورمه پاړه باندې تازه صورتحال زما سره دادې چې په لومړی ځل هغل ته د اف سي زواک موومېنټ په نظر راغلې. کله چې په وشتم بخنه غواړم کله چې په 21 نومبر د مندوریو او ډاټ کمر پر سیمو د شیا مسافرو کاروان تر برید لاندې راغلو چې په هغه کې شاوخوا 50 کسان مړه شوی ول. نو پر دې عمل کې د پړچنار پر سیمه بلوشو خلکو امنیتی پوسټې اړنګ کړي او هورونه ورته واچول. تر هغه پس د پاکستان پوز او ملیشا په دغه ټول صورتحال کې په نظر نه راتلله. پوسټې هم پر خودلې وي او جنگ د ودرولو په کوششونو کې هم د مقامی مشران تر مخه کمزو د هغه کردار چې کم دی کمزورې پاتې شوی. اوس شاوخوا 15 بجې د ملیشي ځواک گاډي د الیزو پر سیمه کتل شي بي دي. له هغه سیمه راته یو کس وویلو چې گاډي د بګن په لور ورغلي. الیزو او بګن په ګوزه کورمه کې داسې علاقې دي چې هغلته د جنگ شدت زیات دی او هغلته ځاني زیان هم زیات اوریدل دي. او بل دا چې پټالو کونج بچا کوټ بګن او داسې نورو ځایونو کې د خلکو کورونه دکانونه او مارکیټونه د مقامی مشرانو تر مخه تر 200 زیات چې کم دی لوټل شوی او ړنګ کړی شوی دي. نو کچرته په دغه سیمه کې جنگ ودرول شي نو صدا خوار کله بالشخیل سنگینه غوزګړی کونجلیزو تری منګل پیوړ او د پړه چمکنیو پر سیمو جنگ کلر اول چې کوم دی هغه اسانه خبره
تاریخ
پر بغند يرغل کېدل په ردی عمل کې یاد علاقو خلکو دغه جنگ ته کوم دی دوام ورکړو.
تاریخ کدار ته وای تاسو وای چې ځای خلک وای چې د اف سي زواک سرتیری لیدل شوې دي یا کانوای لیدل شوې ده. آیا په دې اړه باندې زواکونو یا سرکاري خلکو یا چې کوم دغه چارواکي دي انتظامیه د سی ویلې دي چې آیا دا د کوم عملیاتو اپریشن د پاره ورغلی دي مورچو خالی کول ل ورغلی دي او کنه په دغه سیمه کې بسکه د دوی کار بسی
بالکل ما د دې سره سره چې کم دی امداغه خبره ما تاسو ته وړاندې کوله چې ما د ضلع انتظامی چې کم دفتر دی هغه سره ما خبرې وشولې، نو هغه نه ماته دا ویل شولو چې د دوی کوششونه روان دي چې د جنگ ودرول شي، او بل دا چې هغه دا مرته ویلو چې بیا هم جنگ روان دی، او د ضلع انتظامی او پولیسو چې کم چارواکي دی هغه ماته دا ویلي وو چې په سیمه کې د ځای مشرانو سره د دوی خبر ورسته دوه خوا چې کوم هغه دي مشران دي هغه په دې باندې رضا دي چې دا جنگ چې کوم دی دا ودرول شي، جنگ بندي دی وشو خدا سي تر اوسه پورې نه دي شوی. نو په دغه کې یو خبره دا ده چې اوس چونکې شپه راغله نو په تیار کې لا مورچو خلق چې کوم دی لري کول، او هغه ځای کې او هغه چې کوم دی عسکرو ته حواله کول یو ګران عمل دی. نو په سیمه کې دوه افریقین خو پر دغه رضا دي چې جنگ دی ودرول شي، او درته د ضلع انتظامی مشرانو هم رته ویلي دي او خدا سي اوسه پورې نه دي شوی. نو په دغه وخت کې د ډزو اوازونه هم چې کوم هغه نغښتا خو هغه ډېر کمزوري دي، او د ورځې هم دغه ډزې چې کوم دي هغه ډېرې کمزوري پاتې شوي دي. نو اوس چې کده شپې پر وخت د ورځې خو جنگ نه کیږي، خو کده شپې پر وخت اکثره د جګړې شدت چې کوم دي هغه تیز وي، اوس دا به کتل شي چې مخکې صورتحال څه پاتې کیږي.
تاریخ کدار ته وایي چې آیا یو خو سرکاري یا حکومتي انتظامیه دا خبرې کوي یا دعوی کوي، دغلته ځایي جرګې هم فعالې وي او ځایي جرګمار دواړو خواو ته ورتله، او دا غوی یو امید وو چې د دغه جګړې د درولو یا د دې ترڅنګ د پښتون کامی جرګې یو پلاوی ویل چې دغلته ورشي، نو دا قسمه ولسی هلې دلې همشته.
نو دا قسمه ولسی هلې زلې چې کم دی دا خو په درشتم نومبر باندې د حکومت حکومتي وفد کورمې ته ورغلی وو، او هغلته چې دی په پاړه چنار کې د ځایي مشرانو سره خبرې وکړلې، بیا تر هغې پس سده ته لاړله. نو په سده کې د هغوی جرګه چې کوم دی د سنیانو مشرانو سره وشوله، نو هلته نه چې کوم دی د دواړو خواو مشرانو نه چې کله دوی ته په ډزبندي د اتفاق یا د رضامندي چې کومه خبره مخې ته راغله، نو د حکومتي وفد چې کوم دی اعلان وکړلو چې وو ورځو دپاره د دوی هلې ځل د دوی وو ورځو دپاره ډزبندي وشوله، او د دې سره دا خبره هم وکړله چې څوک هم چا سره ژوندۍ کسان دي او یا مړی دي هغه به یو بل ته حواله کیږي. تر هغې پس مړی او ژوندۍ چې کم دي یو بل ته حواله شولو، خو جنگ چې کم دي هغه اونه درولې شروع. د دې نه وروسته د ضلع انتظامی ډېر زیات کوشش روان دي چې خلکو سره په مشرانو په کوششونو باندې دا جنگ ودروي، او دوانو طرف ته مشران چې کم دي هغه چې کم جنگ زینو کې د جنگ چې روان دي مورچو کې کم خلک ناست دي هغه سره د خبرو لپاره هغه کوششونه هم کړی دي، خو خلق چې کم دي اغا تر اوسه خپل مورچې پر خودلو ته نه دي تیار شوی. د دې نه علاوه په دوه ورځې وړاندې هلیکاپټرونه په مورچو باندې یا مورچو سره نږدې چې کوم ځایونه دي اغه باندې شلنګ هم شوه دي، که څه هم پاغه کې تاسې مرګ جوړ نه شوی، خو بیا هم چې کوم دي خلکو مورچې نه دي پرېږدولي. په دغه صورتحال کې
تاریخ دوه وړې پښتنې، یو خدا چې دا سمر مرګ جوړ لا تاسو وایي خلک هم د دې تصدیق کوي، دواړه خواوې هم تصدیق کوي، تنظیمي کې د دې وجنو اف آی آر یا مقدمه درج کیږي
اوس پورې د دې اف آی آر چې کوم دی اغه د جنگ اغه خو نه دی شوی، او د خما چې کوم دی د ضلع انتظامی مشر جاوید الله محسوس سره چې کله خبر وشوله، نو په اول ورځ باندې په یوشتم تاریخ باندې چې کله د پیښه وشوله، بیا تر هغې پس په یوشتم نومبر باندې د خلک چې کوم دی الیزو یو لخکر ورغلو او غلطه په بګن سیمه کې یرغل وکړلو، نو ما چې کله هغه سره خبر وشول نوغه ماته دا ویلو چې د 200 کسانو یو لیست دوی تیار کړی دی، او خامخا د هغو کسانو خلاف به دوی اکشن اخلي. د دې نه علاوه په 12 اکتوبر باندې چې کله د مقبلو کانوایي په نخښه شوله، او په هغه کې څه تقریبا تدیشو پورې کسان چې کوم دی مړو ژوبل شولو، نو په
جی تاسو مشال لیډیو ته
وګورئ تاسو کسانو لیست چې کوم دی هغه جوړ شوی وو
جناب. ها نو لکه
مقامی مشرانو ته حواله کړو.
ها نو انتظامیه دا وایي چې کله غلطه صلح امن راشي نو بیا به دا قانوني کاروایی کوي، یو خیرنه پښتنه مرته دا کوله چې دغلته کې اوس لکه د بیګاره حصي یا ترنن پوري آیا په دې مرګ جوړ لکه زیاتې راغلي.
بالکل نن چکم دے مونږ ته د سلورو کسانو مړی چکم دے هغه د پپاڑا چنار کې د شیاګانو تنظیم مقامی تنظیم انجمن حسینیه راته تصدیق کړو هغه کې سلور کسان
جی
تعلقنج او د چکم ماغه د علاقہ مان د بخانه غواړم نمبر نه شو جلمای چر دیوال دغه کې چکم دی د جنگ په وخت باندې مړ شوی وو نو دغه سلورو کسانو سره چې مونږ شمیر یو ځای کړو د شمیره چې کم ده د مړو دا درې او یو تر رسیدلې ده هم دغه رنگ چې کم دی تر یو سل او یو زیات چې کم دی هغه مړ بخانه غواړم هغه شوی زخمیان شوی دي او دا زخمیان چې کم دی د پړچنار الیزو صدا او همدغه رنگ منډوري او ټل سیمو کې چې کم دی د دې درملنه روانه ده
صحیح ډیر ډیر مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو هم د کورمې په دې موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ځایي جرګې او پارلمان غړي وایي چې په سیمه کې سولې ته نه پریښول کیږي دوی دا ونه ویل چې هلته په نامنه کې د چا ګټه د خوځینې شنون کې او په هان وایي چې په سیمه کې د پوس پر موجودګۍ سربیره د فرقیز خطو دوام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی هلته د امنیت په ټینګښت کې جدي نه دي خو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند او د پوز پخوانی چارواکو دا تورونه ردوي او وایي چې پوز امنیت ته ژمن ده دا راز د واکمن تحریک انصاف غړي وایي چې په کورمه کې د شیاګانو سنیانو ترمنځ د دایمي روغې لپاره جرګو ته دوام ورکړی دی تفصیل د اسرار علم مومند په راپور کې اورو
د خبر پښتونخوا په کورمه کې د ځای جرګې او د قومي سملې غړي وایي په سیمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ روغې جوړې راوستو ته نه پریښودل کیږي په کورمه کې د څمکنۍ او 50 کسیز جرګې یو غړي رفیع الله څمکنۍ د نومبر په 28مه مشال اډو ته ویل چې د اکتوبر په 12مه د شیاګانو او سنیانو لخوا پر یو بل تر بریدونو وروسته د دوی د جرګې پریکړې سرکار عملی کېدو ته پرې نه خودي چې لکبل یې دغه جګړه تر دې دمه وغځېده البته رفیع الله دا وضاحت ورنکړ چې پریکړې څنګه عملی کېدو ته پرې نه خودي
دا یو جرګه وایزه بیا پکې موجود و مدرسې لو رزګرن جرګه نو هی کې بیا کانه راو لکه چې اوس یو کس باندې جرمانه را له مثال 12 کروڑ د 15 کروڑ دغه د کومونو جرمانه وي چې هغه پیرا له هغه نه خشتلې کیږي او چې کوم مسله شي هغه د دین نور هوا ورکول کیږي نو دې کې همیشه کتو ګوري ای سی تلسیدار به هر جرګه کې موجودی کا وړه جرګه وي کا ټه جرګه وي
د یادونه دا چې د اکتوبر په 12مه د مقبلو د گاډو پر کاروان په بریټ کې د لستانه وجل کېدو ورسته پر هم هغه ورځ وسلوالو د کونج الیزو یو غرته پر تللو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغه جوبل شوی وو چارواکو ویلی وو دا څرګندې ده چې دویم برید د لومړی پیخ په خبرګون کې شوی وي په کمی سملې کې د کورمی سیمې استاذ انجینیر حمید حسین چې دا محل په اسلام آباد کې دی د نومبر په شپږشتمه یې له مشال لوسره په خبرو کې په اوسته په اشاره ویل چې دا په کورمه کې امن راوستو ته نه پرېږدي
ایمو کورمی ته تلل د امن تلل دي امن ته کورمی ته دی بیا جګړه جوړیږي خو بهر حال دي کې بالکل دریام لوس ته امن نه غواړي مو ماده ته وایي چې دا ول دل کورمی وال مو جوړ شوی یو کورمی کې شیا سنی نوم ختم شوی دی ټول کورمی وال ځان غني
لا هم د پاکستان په اوزو پر دی اړه څه نه دی ویلي البته په تیر وختونو کې یې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي دغه راز انجینیر حمید حسین او رفیع الله څمکنی هم دا ونه ویل چې په ناامنۍ کې د پوز څه ګټه ده خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف د نومبر په 28مه مشال اډو ته وویل چې د پاکستان پوز غواړي په کورمه کې خپلې موجودګۍ ته دوام ورکړي اور د په خبره د ناامنۍ په بهانه له مرکزی حکومت ته زیات بجټ او له نړیوالو هم پیسې واخلي
پاکستان ملټری دا علاقې کنټرول کې اخستی دي او د کې د وسایلو په حواله خبرې روانې دي او ځکه له وسایل یې ایم هغه صرف په کوئلې باندې قبضه یا مطلب دا سکوپر باندې قبضه یا جپسن یا سنگ مرمر نه بلکې د دې پورا علاقې سټریټیجک ویلیو هم ریسورس ته ده زه دې علاقې کنټرول مینټین ستن دته مطلب دا ده چې پاکستان فوج په فیوچر کې د وار اکونومي ته وده ورکړي او دا څه څوک هم نشي برداشت کولای چې هغه په دوه علاقو کې امن راولي
بلخوا د پاکستان پوځ او پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند دغه تورونه ردوی او وای په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ اختلافات له پخوا راهیسې را روان دي او د په خبره دغلته کې اکثره د ځمکو ځنګلونو او نورو خبرو پر سر جګړې فرقیز بڼه خپل کړې. د نومبر په 23مه چې کله مشال ډول سید نذیر مومند وپوښتل چې په کورمه کې د پوځ او پولیسو په موجودګۍ کې ولې فرقیز انخطې پیل شوې، نو نوموړي په ځواب کې ویل چې دا انخطې ناڅاپه په دومره غټه کچه پیل شوې چې امنیتي سرتیري ورته تیار نه وو. سید نذیر زیاته کړه کچېری په کورمه کې سنی او شیعه عالمان او سیاستوالانو غواړي نو امنیت پر ځای کېدای شي. د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تر کنساب مخکخ شوکت یوسفزی هم دا تورونه رد کړل چې ګینیزایي جرګې او د قومي اسمبلۍ غړي سیمه کې امن راوستو ته نه پرېښودل کېږي. نوموړي د نومبر په 23مه مشال ډیو ته وویل چې حکومتي جرګې اوس هم په کورمه کې په امن راوستو بوخت ده.
وزیر اعلی پر ریکوست باندې 10 ورځې د هغه سیسفایر شوې ده او ان شاء الله تعالی امید ده چې کوشش وکړو چې دا غي نور مسلې دا غي حل کړي دا غي څه ډیمانډز څه تحفظات دي. وبسره
په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا د کورمه انتظامی د مذاکراتو د بریا داوه کړي او وایي چې سنی او شیعه ډلې پر اوربند سلا شوي د هغې ضلع په بګن او الیزو کې تازه انخطې شوي دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ځای مشرانو مشال ډیو ته ویلي چې د نومبر 23مې پنخټو کې د دواړو خواو لس تنه وژل شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو د پښتونخوا ملي او امنیت ګوند د پاکستان د انساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورزنګ مشر محمود خان رسکزی له حکومت غوښتي چې د تحریک انصاف زندانی بنسټګرو په خوانی وزیر اعظم عمران خان دی خوشی کړی. نوموړي پرون په کوټه کې خبری غونډې ته دا خبره کړې. ایوب ترین په تفصیل لري.
د پښتونخوا ملي او امنیت ګوند چیرمن او د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحادیې تحریک تحفظ عین پاکستان مشر محمود خان رسکزی ویلي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف دی عمران خان سمدلاسه خوش کړی او د ده په ضد د ټول مقدمه واخلي. د نوموړي په خبره چې د پلان لاندې د اسلام آباد پر ډی چوک د پاکستان تحریک انصاف پر کارکونکو برید شوی چې له امله د ده په خبره ځینې کارکونکي مړه او ډیری نور زخمیان شوي یا نیول شوي دي. محمود خان رسکزی دا خبره نومبر په 23مه نیټه په کوټه کې وایي خبرې کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې د نړۍ یو قانون د بے ګناه کسانو د وژنې اجازه نه ورکوي.
هم ان تمام گرانوں سے جن کے پیارے شہید کر دیے گئے ہیں
مجھ نہ ٹھولو اغزمن کو رنی سر ہمدردی شکار کو تے چاخ پلوان چھ شہید انکل سی ودی او ددی پیغام کی برابر شریک یو سمج کوشتا نہ دا چھ ددی پیش مقدمہ دے د کورنی چارو دا وفاقی وزیر او وزیر اعظم شہباز شریف او آئی جی اسلام آباد پر زد درج سی
پیار ان کے خلاف کاٹی جائے.
نموڑی دا پولیسو او امنیتی ادارو دا اسکر اس خوشتا نہ وکڑا چاغی دی دا یو غیر عینی حکومت پر امر تخپل اول سپزت دزی او تشدد نه کوي. د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن غوښتنه وکړه چې حکومت دې نه هواز معافي واخلي بلکې د سپریم کورټ تر څارنې لاندې د یو کمیشن د لارې د اسلام آباد اوسنۍ پیشي پلټنه وکړي.
اب بھی وقت ہے معافی مانگی جائے ان
کو. اس وقت سا چداغ خاندانو سے معافی وقت سلسی تچا بچان چی وزل سوی دی دا سپریم کورٹ چیف جسٹس او قبل اماندار جج وی حقی دی دا یادی پیش سو موٹو نوٹس واخلی او پلٹنا دی وکڑی حقی دا بشری حقوقو دا نڑیوالو ادارو بیا پا خاص توگا دا ملگرو ملتونو سخا هم خوشتانا وکڑا چی حقی دی دا دی پیش پا ازاد توگا پلٹنا وکڑی. کچه هم تر وسه دا محمود خان سگزی دا خبری کانفرنس په اړه د حکومت له لوري څه نه دی ویل شوی. خو د پلاننګ او پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال او د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا الله تارر ویلي دي چې دا لومړی ځل نه دی چې د بریدګرو یوه ډله د تباهۍ په خاطر اسلام آباد ته راغلې وه. د نومبر په 23مه نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې وفاقي وزیرانو زیاته کړې ده چې د شر خوښوونکو سره نه یوازې جدید وسله ورسره وه بلکې دوی په ریډ زون کې د اړخو ډب تر څنګ بیلابیل ستونزې هم مست کړی وي. خو د پاکستان تحریک انصاف له لوري د حکومت دا تورونه په وار وار رد شوي دي. بلخوا بلوچستان اسمبلی د یو قرارداد د لارې پر پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده. قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسه د نومبر په 23مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته وړاندې کړي او ویل چې د پاکستان فوج همیش په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر قربانیان ورکړي دي. لکن د ده په خبره چې پی ټی آی همیش د فوج د بدنامه کولو
هڅ کړی دی. پر دې باندې د حزب اختلاف د جماعتو لخوا سختې نیوکې شوې دي. خپله د بلوچ ملت پاله ډلې نېشنل ګوند پارلماني مشر او پخواني الله وزیر ډاکټر مالک بلوچ و اسمبلی ته وویل که نن په پی ټی آی بندیز لګیږي نو سبا د پیپلز ګوند واری هم راتلی شي. پاکستان راتلونکی نسل اغیزمن کولی سی. تاسو خپل خواهش پوره کړی، لیکن که نن تاسو په پی ټی آی بندیز لګوئ نو سبا به په پیپلز پارټي او مسلم لیگ هم دا ډول بندیزونه لګېدلی
سی. وروسته
د حزب اختلاف د غړو د مخالفت او واک اوټ برسیره د بلوچستان حکومتي غړو دا قرارداد منظور کړی. یادونه وړ ده چې دا قرارداد د هغه وروسته و بلوچستان اسمبلی ته وړاندې شو کله چې د نومبر په 16مه نیټه د اسلام آباد په ډی چوک د حکومت او پی ټی آی د مظاهره چانو ترمنځ د اړخو ډب پیښې رامنځته شوې وې او په نتیجه کې د حکومتي چارواکو په خبره د 900 څخه زیات کسان نیول شوي دي.
مشال ریډیو ته غوږ یې. تیر شپه د خیبر پختونخوا اسمبلی په اسلام آباد کې تحریک انصاف د احتجاجانو د مشن تشریولو پر مهال د تاوتریخوالي په اړه بحث وکړو. د دغه بحث حال غلام غوث راکړي.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریکي انصاف د احتجاج کوونکو په ضد د نومبر د 16مې د لوی کاروایي وروسته 13 ورځ د صوبایي اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډه راوبلله. د دې اجلاس پیل کولو لپاره د اسمبلی سیکرټریټ د شپې 9 بجې وخت مقرر کړی و، خو د اسمبلی غونډه د 10 بجو وروسته پیل شوه چې پکې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د پاکستان تحریک انصاف د ځینو پلویانو د وژنو او جوبل کېدلو په اساس په خیبر پښتونخوا کې د 3 ورځو د سوګ لمنځلو اعلان وکړو.
تمام ریاستی دهشتګردي کې اوپر 3 روزه سوک اعلان کر دیے.
د اسمبلی د معمول برعکس په دې غونډه کې د حکومت او حزب اختلاف د غړو په ځای زیاتی خبرې سپیکر بابر سلیم سواتی وکړې او هغه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو په ضد شوی کاروایی یو ریاستی ظلم او جبر وبللو. د اسمبلی دا اجلاس نن ماخام د 2 بجو پوری وزنډولې شو، خو د غونډې وروسته د وزیر اعلی سلاکار ملک لیاقت علی خان مشال ریډیو ته وویل په دې بیړنی اجلاس کې به دوی د اسلام آباد د احتجاج وروسته پر راپورته شوی صورتحال تفصیلي بحث کوي.
په دې باندې مونږه حلقوای یا تقریبا هر ممبر تا موقع ملاویږي اغا چې کم ظلم او بربریت په خپل استر ګلدل دي ابر رقم سره شریکي ز قسميو يم چې زما مخې ته کم خلک لګیدل دي په خوده قسم چې دغه اصله نه و صرف او صرف د خان زنده‌باد نارې باندې خلک وشتل دي.
تاسو څنګه یې وفاقي حکومت نه منی وایي سو نه دی دغه شوی
دی هسپتال ډیټا ولي بند کړي متي الله جان صاحب ولي دغه بند کو اغه ډیټا کلیک کوله خلکو ته خودل د دې لپاره اغه نن پابند سلاسل دي.
دا اجلاس په داسې محل اچانک راوبلل شو چې د اسلام آباد د احتجاج وروسته په پښتونخوا صوبه کې د علي امین ګنداپور په مشرۍ د صوبایي حکومت د ختمولو او په صوبه کې د گورنر راج نافذ کولو ګنګوسې خورې شوې وې. خو د قانون او آئین تر مخه که د صوبایي اسمبلی اجلاس روان وي نو بیا په صوبه کې گورنر راج نشي نافذ کېدلی. یو صوبایي وزیر د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د گورنر راج د ممکنه خطر د مخنیوي لپاره دوی د اسمبلی د اجلاس راوبللو ځکه چې دوی نه غواړي چې د صوبې حکومت یې ختم شي او په روانو حالاتو کې د نورو مشکلاتو سره مخ شي. د حزب اختلاف غړي نصرباز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په صوبه کې د گورنر راج لګولو په حق کې دوی هم نه دي، خو حکومت له هم پکار ده چې د خپلو احتجاجونو ترڅنګ په صوبه کې د امن او امان او نورو ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
د گورنرراج خبره کیږي چې را په صوبه کې گورنرراج لګیږي او فدرل ګورنمنت چې کوم دی کوم کابینټ دی کابینټ کې به باندې ډیسکشن شوی دی. نو د یو پولیټیکل ورکر په حساب باندې او د ډیموکراټک پارټي په حساب باندې او امینیشل پارټي د گورنرراج مخالفت کوي. موږ هر کس کوم دی په دې صوبه کې گورنرراج لګیدو ته تیار نه یو. خو پاکستان تحریک انصاف د موجوده ګورنمنت لمدا په کار دی چې موږ د خپل صوبې چې کوم حالت زار دی چې تر تم توجه کی یو خو اسلام آباد کې د ظلم او بربریت شوې ده. نو تیر دوه هفتونه چې کوم دی په کورم ضلع کې د شیو سنی جګړه روانه ده. دا د پروینشل ګورنمنت ریسپانسبلټي ده چې دغه شخړه واره کړي. د دې صوبې حالات ته قتل پکار دي. چوتر ته د دې صوبې عوام چې کوم دی د بدمنۍ سره مخ دي. بل در ته معیشت خراب دی. د روزګار وسیلې چې کوم دی خلکو ځوانانو ته نه میلاویږي. د ګرانۍ صورتحال ستاسې مخې ته دی. نو پکار داد چې حکومت په خپل پاپا مس باندې هم توجه ورکړي.
په اسلام آباد کې د نومبر په شپږشتمه د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایی وروستو د وفاقي حکومت په امر د تحریک انصاف د نه نیمو سو نه زیات پلویان نیول شوي هم دي، او وفاقي حکومت د تحریک انصاف په ضد د نورو کاروایانو کولو په اړه هم خبري کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو درنګ سات کې د خبرونو د لنډیز وخت دی، د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په کورمه کې د شیعو سنیانو ترمنځ د نومبر 22 مینا پر روانو خطو کې د وجل شو شمیر درې واوی او تر رسیدله. په پاره چنار کې د شیعاګانو د ځای تنظیم انجمن حسینی غړي نواب حسین مشال ریډیو ته ویل چې 13 شپه د جولای 4 دیوال او تالوکونج په سیمو کې سلور نور کسان وجل شوي دي. د بلوچستان اسمبلی په یو منظور کړي قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې پر پاکستان تحریک انصاف دی بندیز ولګول شي. دا قرارداد صوبایي وزیر سلیم کوسا د نومبر په 23 نیټه د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړ، خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د دې قرارداد غندنه وکړه. د خیبر پختونخوا د مومندو په امبار کې په 14 کې یو ماشوم وجل شوی او شپږ تنه جوړل دي. د مومندو د پولیسو یو چارواکي په دې اړه وویل چې پیښه پرون ماسخوتن شاوخوا 9 بجې د چارګولې کلی په یو کور کې شوې. د پیخې زموري لا چانه د منلې. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن یو دل بیا پر امنیتی داری یا اسټابلیشمنت تور پورې کړای دی چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي. موړي پرون د سند په سکر سیمه کې د خپل ګوند له لوري د سند باب الاسلام په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسټابلیشمنت او د شخصي ګټو غوښتونکو سیاستوالو د ناسمو تګلارو خرابۍ وکمنۍ له وجې په پاکستان کې وضعیت خراب دی. اوکراین وای په روس کې د ننۍ د تیلو یو ګودام او یو هوایی دفاعي راډار په نخښه کړی دی. د روس پوس په یو بیان کې ویلي چې نن سهار وختي د روس په روستوف سیمه کې د اطلس په نامه د تیلو دا ګودام او هوایی دفاعي راډار په نخښه کړی. په ټولنیزو رسنیو کې په خبري شوی بیان کې ویل شوی چې اطلس د روس د هغو پوځي صنعتي ودانو برخه ده چې پوس ته پټرولیم مصنوعات انتقالوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز نه پس د خبرونې په لور راځو او یو نړیوالې موضوع ته تاسو پام راګرځوم. د ایران او دریو اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو او بے باوري څرګنده کړه. د رویټر خبري ایجنس د راپور لمخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جګپوړې مرکچی مجید تخت روانچی نن جمعه په جنیوا کې د بریتانیا، جرمنی او فرانس له استادو سره وګوري. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی دی چې ایران او اروپایي قدرتونه نن جمعه د ډونالد ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو له نیټې مخکې چې تر 2 میاشتو لږه موده ورته پاتې ده د اتومي مذاکراتو لړۍ بیا پیل کړي. دا غونډه چې په اړه یې ډېر لږ معلومات خپاره شوي دي ټاکل شوی ده د سویس په جنیوا ښار کې وشي، خو دواړو خواوو د دې کتنې دقیق ځای او د هغې د مودې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال مجید تخت روانچی به د جمعې د ورځې په خبرو اترو کې د تهران استازیتوب وکړي، او د بهرنیو چارو وزارت حقوقي او نړیوال مرستیال کاظم غریب آبادی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي چې د اروپایي خوا په استازیتوب له امریکا مورا سره خبري وکړي. شغل مورا پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې په خپل لومړی ملاقات کې په صراحت ایران ته ویلي چې د روسیې پوځي ملاتړ باید ودرول شي. هغه د غراز د سیمایزو تاوتریخوالو او د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې د هغه په وینا ډیپلوماټیک حل لري داسې مسائل وبلل چې له ایراني چارواکو سره مطرح کړي دي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې که څه هم اسرائیل او د حزب الله ډله له میاشتو جګړې وروسته د اوربان موافقې ته رسیدلی دي، د سیمې وضعیت لا هم ترنګلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پنځشنبه په ورځ وویل وروسته له هغه چې د ایران استازي عراقچی خبرداری ورکړ چې که لویدیز بیا بندیزونه ولګول ایران شاید د اتومي وسلو د پراختیا بندیز پای ته ورسوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به د اتومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د ایران د مخنیوي
خاطر هر هغه کار وکوي چې په کار وي. دا مذاکرات په داسې حال کې ترسره کیږي چې ډونالد ترامپ د 2015 میلادي کال د جنوري په 6مه رسمن په سپینه ماڼۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي. هغه د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د اعظمي فشار تګلاره خپله کړه، خو لا روښانه نه ده چې په دوهمه دوره کې به هم همدا تګلاره تعقیب کړي کنه.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
تاسو مشال رادیو ته غوګي او د کوم د ډلیز امنیتی تړون د غړو هوادونو مشرانو ویل دي چې د یو سولیز او باثباته او لترهګری او مخدره موادو څخه د پاک افغانستان بلاتړې ده. هغوی پرون په قازاقستان کې تر سره مشري دي ورستو په ګډه اعلامیه کې افغانستان سره تاجکستان د پولي د پیاوړتیا لپاره پروګرام هم تایید کړ. بیلاروس، قازاقستان، تاجکستان، کرغدستان، ارمینیا او روس د هغه تړون غړي هیوادونه دي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې ورو.
چیلی، کوستاریکا، هسپانی، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د خصو د خونو د سرغړونو قضیه، د شرایطو خرابېدو او د افغان خصو انجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی ته راجع کړې ده. د چیلی د بهرنیو چارو وزارت پنځشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه د ویلامې په خبرولو سره ویلي یادو پنځو نورو هیوادونو سره یې په ګډه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالي غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. د لامې له مخې د آی سی سی څارنوالي په 2022 کال کې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وې. د غوشبګو هیوادونو د آی سی سی له څارنوالۍ څخه غوښتنه کړې چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. افغان ښځې او نجونې که څه هم له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي باید د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې یو عملي اقدام ترسره شي. یوه له دوی څخه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته به وویل
موږ له دې اقدام څخه ډېر هرکلی کوو ځکه دا ښیي چې نړۍ افغان مېرمنې نه دي هېرې کړي، خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو، باید د افغان مېرمنو لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
یو بل نجلۍ چې دا هم د ورته ستونزې له امله نوم خپرېدل نه غواړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته له زده کړو بې برخې شوې وایي د دې لپاره چې په څه باندې دریو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم عملي اقدام نه دی لیدلی ناهیلې شوې.
نړیوالو په دې څو کالو کې هیڅ هم ونه کړل، موږ دې ته هم هیله نه لرو. دا قضیه به هم لکه د پخوا په څیر وبکتل شي او بیرته به کیښودل شي. زه فکر کوم چې دا به د نجونو یعنی افغان نجونو کوم درد دوا نه کړي او نه به بیا هم کوم مثبت بدلون راشي پکې. هلته موږ بدلون لیدلی شو چې په عمل کې اوس ترسره شي.
دا په داسې حال کې دی چې مخکې تر دې د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند په ګډون څه باندې شلو هیوادونو خبرداری ورکړی که طالبان د ښځو د حقونو نقص دوام ورکړي د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جي ته به یې راکاږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د زده کړو، کار او سیاسي او ټولنیز مشارکت په ګډون یې د دوی ټول حقونه نقص کړي دي. خو دوی په وار وار ادا کړي چې د افغان میرمنو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې نړیوالو د بشري او ښځو د حقونو مدافعینو او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
اوریدونکو معافی غواړو، دا زموږ همکاره سنا کاکړه وه چې د افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې آی سی جی ته راجمه شوې. چیلی، کوستاریکا، هسپانیې، فرانس، لوکزمبرګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایي محکمې ته راجمه کړې دي. سنا کاکړه وه چې تفصیلي بیانولو راځو یو وړې د مینه پس.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو، د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن ویلي چې یورپ ته بغیر قانوني توګه د تلونکو کسانو په فهرست کې پاکستان 15 مقام ته رسیدلی دی. د نومبر په 16مه په خبر شوې هغه راپور کې زیاته شوې ده چې د 2023 زیږدیز کال په نسبت د 2022 زیږدیز کال تر اکتوبر له پاکستانه نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تلونکو کسانو شمیر کې 280 سلنه زیاتوالی راغلی و. خو په تیر 2023 زیږدیز کال کې په غیر قانوني توګه یورپ ته د تلونکو پاکستانیانو په شمیر کې نور زیاتوالی راغلی چې دا ډول پاکستان 5م مقام ته ورسید. په دې اړه تفصیل زموږ همکار اسما ګل وړاندې کوي.
د کوز در یو اتویش کلن ځوان چې نه غوښتل نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته ویل چې هغه سو زله هسي کړی چې په غیر قانوني توګه د پاکستان نه بهر لاړ شي خو بریالي شوی نه دی. نوموړي ویل چې قانوني لارې ځکه نه د خپل کړی چې دومره مالی وسایل نه لري.
مونږ لاړو کوټه ته، کوټه نه هلته کې مونږ ایجنټ شوت کړو، تفتان ته ویړو، تفتان نه ایران ته، ایران نه بیا مونږ په ایران کې ونیولې شو په تهران کې، بیا مونږ له 24 ورځې جیل لاکو، بیا راپرېښودو، بیا پاکستان وال لور کړو په بارډر باندې، بیا هغوی راپرېښودو. چا کم ماحول مال ته ویلو نو ما وی چې یاره زما دا یادی نو زه به قطعا بیا په دې لارو رانه شم. ما خو خدای شته دا سوچو چې زه به خلکو ته مخکې نصیحت کوم چې چرته هم خپله یا خپل بچی یا خپل ورور یا نور څوک چرته هم په دې لارو نه لېږي.
بلخوا په ایتالیا کې میشت تمردان اوسیدونکو شاهد علي چې اته کال وړاندې په غیر قانوني توګه یورپ ته تللی وایي کسه هم په دې کې بریالي شوي خو هغه کسان چې په قانوني لارو یورپ ته ځي له دوی سره هیڅ برابرې نه لري. هغه نور خلکو ته مشوره ورکوي چې خپل ژوند په خطر کې وانه چوي او په غیر قانوني توګه دې سفر نه کوي.
دا غولای په د کم چې ویزو باندې راشي یا کم په ورک پرمټ باندې راشي یا بل په سټوډنټ ویزا په دیسی ټایپ راشي نو او ته بیا ډیر اسانتیا کې هغه سره خلک کومک کوي حکومت شو یا د سیو سیستم ولې جاوب بل لیګل راغلی کنه ال لیګل کار لکه دیسی سو خو خیم نه او دلته جرا شنو بیا وته ډیر ګران لکه سو ریسپیکټ وته نور کوي په دن کې یا په دې کچاک لار باندې راځي د زیاتې کوي ځان سره ډیر زیات زیاتې نو خبرې چې دور لیګل راشي په ویزټ راشي په سټوډنټ راشي په ورک پرمټ راشي.
بلخوا په فرانس کې میشت عطاالله خان چې قانوني لارې خپل کړې ده وایي چې غیر قانوني مهاجرونو لپاره نه د روزګار واضح موقع وي او نه ورته مناسبه تنخواه ورکول کیږي. هغه زیاتوي چې داسې قسمه کسانو ته د حکومت هیڅ ډول مرستې نه وي چې د هغوی ستونزې لا پسې ډیریږي.
بلا ټایم دی جیلونو کې تیر کی په کیمپونو کې تیر کی دا غنا پس چکلا دا خلک دل تر ورسی نو په دغه امید ورسی چې یاره زمو په فیوچر جوړ شي نو دغه ځای کې بیا لس لس کال او دولس دولس کال خپل ډاکومېنټس ته ویټ کوي چې کما غوي ته نه ملويږي. اغه سوګ ریپورت شي سوګ بغیر ډاکومېنټس نه لاړ شي سوګ دلته بیا ډیپریشن کې راشي سوګ دلته پاگلان شي کنا بیماران شي. نو ډېر عجیب عجیب استوریانې دي د لیبیا طرف نه پدې سی باندې خلک اکثر راځي کنا نو هغه بیا د دین
پاکستان د مهاجرت سانګې د سیړنو یا بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلویمنت د ریسرچ سانګې مشر اسد الله خان مشال ریډیو ته ویلي چې بهر ته په غیر قانوني لارو تلونکو کسانو ته د خپلو کړنو د خطرو بشپړه اندازه نه وي. هغه ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو د پوهاوي لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي.
گورنمنٹ خود دغه مخنیوی لپاره خپل پوره کوشش کوي. د نه علاوه بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلویمنت چې کوم دی دوی خپل پوره کوشش کوي چې دوی د بهر ملکونو نه خاص کر د یورپ نه زیات ډیمانډونه چې کوم دی مین پاور والا هغه راوړي او هغه سره دوی چې کوم دی دلته نه خلکو ته امپلویمنت ورکړي او د ځینې خلک هغوی ایکسپورټ کړي. تیر کال کې زموږ سره یو کې چې کوم دی هغه په ووم نمبر باندې دی په مین پاور ایکسپورټ کې. دومره خلک چې کوم دی زموږ بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلویمنت سره رجسٹرډ شوی دی. رومانیا چې کوم دی هغه په لسم نمبر باندې دی.
د بشری حقوقو ملي کمیسون کې سرګندونه شوې چې د 2021 نه د 2023 کال کې تر دسمبر میاشتې پورې له پاکستانه شاوخوا 8,710 کسان په غیر قانوني توګه یورپ ته تللي دي. د حالت ته رسیدو اصلي سبب راپور کې د هیواد اقتصادي او سیاسي بې ثباتي، د روزګار نشتوالی او د زده کړو محدودو امکاناتو په توګه په ګوته شوې دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د کوارډ ضلع د کرنې څانګې مشر ډاکټر شاکر الله خان وایي چې کروندګر دې زریز مکی خوندي کړي او د تعمیراتي کارونو لپاره دې نه کاروي. نوموړي له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې کروندګر باید د فصلونو او سرو په انتخاب کې له احتیاط سره د اوبو مناسبې کارونې ته هم پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال په خیبر پښتونخوا کې د غنمو د کښت وخت دی. ممتاز بنګش له ډاکټر شاکر الله خان پوښتي چې د کرنې ادارې د ځمکو د خوندیتوب لپاره اقدامات کړی دي. نو نوموړی وای
دې لپاره صوبې لیول باندې پالیسی شته، ډسټرکټ لیول باندې یو کمیټه ده چې هغه کې موږ هم شامل یو، ڈی سی صاحب د دې کمیټې مشر وی. اوس هم سو سو زینو کې ما پوینټ آؤٹ کړی چې سو سیزونه روان دي چې هغه باندې موږ اعتراض دی. نو دې باره کې اول خو زمیندارانو ته چې قیمتي ځمکه مزه کوي دا ستاسو اساسه ده، بل زموږ چې څومره بازارونه دي یا سوسایټیانې دي پکار دي چې دا رین لینڈ کې یا چې نان فٹ فار اگریکلچر وی. نو دې بارے کې صرف موږ سنوشو کولی، دې بارے کې باقاعدہ پالیسی، سزاګانې، جرمانې او ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن به انشاء الله ډېر رول پلے کوي. زموږ امید دي ځکه چې موږ قتل سوځای کې غټې غټې جرمانې مو لګولې. خو دې کې اصل کې د دې په حیثیت زمینداران په خبرول پکار دي چې دا زموږ مزه کوي، دا ستاسو د بچو د نسلونو اساسه ده، روزګار نو کرے نشته، زمونږه اگریکلچر بیسډ اکانومي دا معاشره ده. نو حکومت سره سره اورنۍ ذمہ داری د لوکل خلکو ده او دا یو کاروبار جوړ شو په دې کمپرومایز کیږي. نو پیداوار زما په حساب سره 40% د امروتو کم شوه دی د دې سوسایټیانو د وجه.
خکروندر اکثر د بازار نه د فصلونو حفاظت لپاره د وی واخلي یا تخمونه واخلي، کوم چې مونږ ته ذمہداران اکثر د خبره هم کوي چې هغه معیاري نه وي او کروندګر اکثر د زیان سره مخامخ شي. داسې صورتحال کې ډاکټر صاحب تاسو یا ستاسو محکمه کروندګرو سره سمرسته کوي شي؟
زمیندارانو ته دا پکار دي چې هغه د زراعت ریکومینډډ دوا یانې لي، لکه زه ته اوس دائم چې به دوی کوم سپین سری استعمالي، نو دوی د ځمکو ټیسټ نه کړي او دا سری ورچي، نو په ټیسټ باندې 500 یا 300 روپۍ لګي. زه ته په دې میډیا وساتات سروې چې دا کوهارت زمینداران 50% سپین سره بې ځای او بې موکي استعمالي، ځان له نقصان دی. داسې دوایانو لپاره دی د دوایانو پراپر ډوز او خاص هغه دوای ګوري، هغه نه علاوه موږ ته دی روړي، زموږ کسان ناشتي بے کار ونو کو بیا دی روړي، یا چھ ته په دو نمبرې یا په ایکسپایر دوای باندې پیږي نو موږ سره دی رابطه کوي جی. دی نه علاوه د دوای نه علاوه داسې طریقې شته، لکه زه دا ویم په دې کې دویم ګرامو چې تاسو ته د دوایانو استعمالولو ضرورت ولی راځي، په کار دي دي قسمونه داسې داغه لکوس امرود سره کته سایت ته دسه بوټي ولګي چې هغه پس نور انسیکټس راځي، نو دا مچ پدیم راځي. په کار دي دیو ته کیچ کراپ ته مونږ وایو یا ریپلنټس چې دسه بوټي لګي چې هغه مچ تختای، ٹھیک شو، یا دسه بوټي نه لګي چې هغه بیماری د پاره نور مټریکشن جوړي او د دې فصل خرابای، یا دسه سره ډیرانی پکې ژوندې نه چي، یا شوتل پکې کری چې هغه نه جراسم راځي یا ګډو تا یا د ګډو د انسیکټس کم دي یا نور دسه بیماری چې هغه ته ورزي، نو د بوټیم صفائی غواړي، احتیاط غواړي.
مونږ چې د نهرونو اوبه پټو ته نه رسیږي او کروندګر هیله وکړي چې خپل پټو کې د اوبو لپاره بور یا کوه وهي، دا بور یا کوهي وهلو ته تاسو په کم نظر ګوري؟ آیا دا زمونږ په ماحول ښه یا بد اثر پرې بستې شي؟
په موقع خو سولر پلانټ مونږ ته د فائدې بایس ښکاری او دم، خو که لانګ ټرم کې ته وګوري نو دا به د ځمکې اوبه ورو مونږ ته کمی، واټر ټیبل بنان دی زی. زه دا ویم چې اول د ملک نه راوالو چې موږ په غوسه وځای کې چوټې بڑے ډیم جوړوي شو. ګوره انډیا 20,000 نبر ډیمونه جوړ کړه، چاینا دیم داسې جوړ کړه، چاینا سره په یو کال کې دومره اوبه راشي چې 400 ورځې را روانې اوبه استعمالوي، انډیا 260، پاکستان په 365 کې صرف د 40-50 ورځو اوبه دي. عام دومره پور انفراسټرکچر دی، یعنی ری نظام چې صرف 20% اوبه دغه بوټ جوړو ته رسي، نور ټولې ضایع ځي. او دا ډېره یو غټه المیه ده، او موږ به د کوهاټ خبرو کو دلته شپږ ډیمونه دي، موږ سره واړه واړه نور هم شته. په کار ده دې دا ډانچه ټیک شي، لکه دلته د کوهاټ د تاندا ډیم نه والا ټوټل د نیر لینک 60 کیلومیټر دی، نور راغی کې اخیری 25 اوبه نه رسي. ښه داسې زمینداران هم داسې فصل استعمالي چې په کم اوبو باندې بیماری پې نه راځي، هغې دپاره د دې ایجوکیټ کول ډېر ضروري دي. زمونږ محکمې بنیادی کار زمیندار ایجوکیټ کول دي، نو دا نهري نظام زمونږ لپاره د رګونو اهمیت لري.
د کوهاټ د ځمکې آب او هوا کومو فصلونو یا د میوو لپاره برابر ده؟ تاسو زمیندارانو ته څه مشوره ورکول غواړئ؟
ما جی دا سلورم پنځم سټیشن دی، او تاسو یقین وکړئ چې کوهاټ کې د دنیا هر فصل کې لکه دلته د امرود، زیتون، اوګه، سبزی د دې امرتو ګوره د دې مولای گازر یا دنیا یا منټس وغیرہ چې دی دا تو ګوره دې کې بهترین سیټرس فصل کیږي داسې زمینداران شته چې هغه اعلی قسم زیتون لګولی دي
اکثر زمینداران په خپلو پټو کې د پنجاب نه غنم ورغله تخم استعمالوي یا کری تاسو سوای ډاکټر صاحب د پنجاب او د کوهاټ په آب و هوا کې فرق نشته آیا د پنجاب تخم یا د پنجاب نه رغله د غنم تخم کوهاټ کې هغه سي خپې دوار کوي شي
لکه تیر کال چې ټول کی پی کی ته ګوره پنجاب کوم تخم راغلی دی نو هلته پہ گلے شوی و پنجاب کې باران نو هغه سیډ میں چور شو نو پنجاب کې نو دلته 50% رزلٹ ګورنه دی ورکړی دا زب بانگ 99 ما بغیر د څه خوفا دې کې حکومت تم نوټس اخستل پکارو او دی خو اوس زمون محکمې دا یو کار وکړو چې د ای ڈی ایف پترو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ فنڈ پترو کی پی کی کې بے تحاشا سیډ دیسو سپلائی کړي مونږ 300 acres مونږ ته ایس ایم پی وی سیډ ملٹیپلیکیشن پلاٹس لکه دا 300 acres کماتا 15 men هم وکی کنه لکه دا بزیات کې 20 men پورې نو 3 × 20 = 60 6000 men براروان زلما کوټ خپل تخم پیدا کړی وی نو بجای دې چې مونږ ته بار نه تخم راضی او عوام فرق وی ویرایټیانو وی میچورټی کېم شک وی لوکل دغه سره اډاپټیبلټی کېم کوېشنز وی نو ته مونږ سره کوټ کې ریسرچ سټیشن شته داهی تخمونه یا مونږ ته کم ای ڈی ایف زیرا کو را روان کال ان شاء الله مونږ ته د سیډ کلیننګ ماشين ملاویږي امید دا دے تاسو به افتتاح کې وای ما سره ڈی جی سیو کمټمنټ کړی دی چې را روان زله به مونږ د کوهاټ خلکو ته د کوهاټ تخم صفا کوو دوی ته صرف مونږ دا ریکویسټ چې مونږ کم د سیډ ملټیپلیکیشن لا بیسک سیډ یا پری بیسک ورکو چې آ لګی په مونږی خرسي په خریټ پې تیاخلو نو د کوهاټ زمیدار ان شاء الله را روان سکال نه خپل تخم د خپل علاقې اخلي هغه به ډیفینیټلی بیمارې هم پینې لګي رزلټ پې خوي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د کوارد د کرنې ادارې له مشر ډاکټر شاکر الله خان سره مو د ممتاز بنگش مرکه اوریده او دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ایستاسو په مصیوبل راپور تر اگرم د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د نومبر تر 30 پورې 2.5 یا 15,000 وی پی این ثبت یا رجسٹر کړی دی وی پی این هغه ټکنالوژي ده چې خلک په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصولای شي بلکې د حکومت لسترګو هم پټیدلای شي حکومت وايي دا فیصله د غیر اخلاقی کړنو او انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره کړی خو د بشري حقوقو فعالان دریز دلیج د پاکستان حکومت په دې کار سره د خلکو د بیان ازادۍ اخلي بشیر غواخ په راپور لري
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی این یا ورچوال پرایوټ نتورک ثبتولو یا رجسٹرولو پریکړه کړې ده د مخابراتو یا مواصلات وزارت د نومبر په 14 وویل چې خپلواکه یا شخصي وی پی این ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارول شي وی پی این شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کیدونکو انټرنیټ برابروي وی پی این د ګرځنده زیرک فون کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي په پراخ کې د خوندې ټکنالوژي کارپو کارټر بون وای حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی این په سبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغه څارنه زیاته کړي
The main difference between a government registered VPN
and a non-government registered VPN. او نا سبت وی پی این فرق دا دی چې له حکومت سره ريجستره وی پی این مجبور وي چې چارواکو ته د کارونکو معلومات ورکړي خو غیر ريجستره یا نا سبت وی پی این استعمالونکي بند وي پانه خلاصوله او بغیر ل خپل تاریخچی پر خودو انټرنیټ استعمالول شي دا په دې معنی ده چې حکومت نش کوله دا غوي معلومات تر لاسه کړي بلخوا حکومتونه کولای شي هر وخت چې غواړي سب شوی وی پی این بند
کړي
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د 2023 کال د نومبر تر 24 پورې هغه 15,000 وی پی این ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره سب شوی دي تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل ریپورت کې ویلي وو چې 340,000 او 80 او همدارز له 15,000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړی دي په دوی کې د معلوماتو شریکونکو ایکس یا په خوانی ټوئیټر هم دی چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وای حکومت د نیوکو کونکو د غږ خاموش کولو لپاره بند کړی دی کته هم د پاکستان حکومت دریز لري چې د وی پی این د سبتولو پریکړه د انټرنیټي جرمونو د بندکړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنی مخنیوي لپاره کړی دا خو د بشر حقوقو فعالان دا دلیل بے اساسه بولی. د بشری حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چرناولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازینی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړېدون راوخلا تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ، فریډم اف پریس د دې مخنیوي کړی دی، او دا اوس چې کوم کړه وی پی این دی ريجستره کړي، نو دا هم د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزي ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې، په دې وګړو باندې، په خلکو باندې باد دی، او خلک خپل حقوق غواړي، حقوق پیژني، او حکومت او ریاست به دی لا حقوق ورکوي. او باغې کې یو حق دا هم دی چې فریډم اف سپیچ دی، خلک دی ایکسپریشنز کوي.
د بیان ازادي لپاره کارکونکي نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري، او له همدې عمله د سلو هیوادونو په لیست کې په 20 نمبر دی. د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د تروړلو لپاره کاروي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 15 په یو خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی این د بندیز پریکړه پر ځای بللې و چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سختي نه وکړي. په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلان وفاقي اداره شامل وو چې په جلا جلا خبر پاڼو کې د حکومت لخوا وی پی این ثبتول د بیان ازادي د تروړلو یو بل هڅه وبلله.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گړی، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په خوست کې د ځوانانو د یووالي په نوم د 2023 زیږدیز کال د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې دي. په دې لړ کې د نومبر په 20 د سیالیو د پرانیست مراسم وشول. په لیگ کې د خیبر پختونخوا یو شمېر لوبغاړي هم ګډون کوي، او پکې ټولې 10 لوبډلې شاملې دي. ورزشکارانو، لاړوندو ادارو او پانګوالو څخه د سپورت په پرمختګ لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د نجیب الله الوخیل راپور هم په دې موضوع را سرخي.
دا په خوست کې د فوټبال د 2023 زیږدیز کال د غوره لیگ د پیل لپاره ځانګړي مراسم وو چې د وینا دولتي مؤسسې اړیکو دفتر په نوښت رابلل شوي، او د دې ولایت د فوټبال د ګڼو لوبډلو د لوبغاړو سربیره پکې د سپورت یو شمېر مینوال راټول شوي ول. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال راډیو ته وویل
موخه د ځوانانو ترمنځ د ورورولۍ، مینې، صمیمیت او د طرفګرانۍ او بدبینۍ له منځه وړل وو. موږ هیله چې په راتلونکي کې د ځوانانو ترمنځ یا خاصتا د سپورت په برخه کې نورې داسې برنامې په لاره واچو.
خوستي ورزشکارانو د فوټبال د لیگ د پیلېدو د مراسمو پر تیاری خوښي څرګنده کړه، او له اړوندو ادارو، پانګوالو او سوداګرو یو غوښتل چې په هیواد کې د سپورت د پرمختیا لپاره د لوبډلو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د مجاهد لوبډلې کپتان زبیح الله یوسفزی وویل
سا کال چې کوم برنامه اوس تاسو ویره ډیره خپل ډیره شاندار برنامه و. نو د تجارانو څخه هم غوښتنه ده چې دغه سه په فوټبال ته او ټیمونه سپانسر کې ترسو وکول شي چې د خوست فوټبال په درسون نور آینده کې د دینه خبر نه وي، او خو فوټبال ته خدمت وکړي، سپانسرشپ وکړي، ترسو چې وکول شي ورزش نور پرمختګ هم وکړي.
خوستي ورزشکاران وایي لیګونو او سیالیو لپاره د دا ډول مجللو او شاندارو مراسمونه ول دوی هڅوي، او خلکو لپاره دا پیغام لري چې ورزش د ژوند یو مهمه اړتیا ده. د بریال لوبډلې کپتان نورالله زلاند وویل
سنای لیگ چې 2023 کول د خوست ولایت پیل کیږي د خیره ساک ډیر متفاوت دی، توپیر لري د تورو کلونو مراسم، او کپیکر وکړو لوبډلې د کلبو رئیسونو ښه ترتیب کړی دی او ښه جوړی کړی دی. د تیر کول په نسبت به دا لیگ انشاءالله پیاوړی وي، ښه به وي.
بل لوري ته د خوست د ورزشي امارت مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د سپور د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه پیل شوي دي. د خوست ورزشي امیر عطا الله شاه کډوال ویل
موږ د مؤسساتو سره اخته یو او مؤسساتو سره په دې باندې خبر هم کړی دی چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو. همدلته پارک په میدان تر څنګ صوبری کې زمبر د والیبال میدان مساخل کوم د والیبال میدان سپیرا سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کې په هغه باندې کار روان دی او تر څنګ موږ کوشش کوو چې ښه ښه استعدادونه په کلي کې پیدا.
افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې راوړل شوه او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1948 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو محبوب ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي او زرګونه مینوال لري.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یو لسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپاش پک سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.